بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو درنو اردوونکو سلامونه، مازدیګر مو په خیر. نن د پنجشنبه ورځ ده، د 1404 هجري لمریز کال د سور یا غویي د میاشتې 4 نېټه ده، چې د 2025 میلادي کال د اپریل 24 نېټې سره سمون خوري. زه اتقلا خوګرنه یم، او د نن ورځې یو ساعته مازدیګرانه خپرونه کې ستاسو د کوربتو په ویاړ لرم. دوستانو، د نن ورځې په خپرونه کې به لومړی درته د ایران، بیا د افغانستان، ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغې وروسته به د بشري حقونو د مدعیانو د چوپتیا تر سوري لاندې په غزه کې د اسرائیلو د جنایتونو دوام تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره هم ولرو. همداراز به ځانګړې خپرونه درته چې لړۍ پیل شوې ده د ستورو په لمن کې پروګرام هم وړاندې شي. دوستانو، د خپرونې په دوام کې به درته د ایران لاسي نقاشۍ هنر ته ځانګړې شوې یوه ځانګړې خپرونه چې زموږ همکارانو په شوق چمتو کړې، هغه به هم درته وړاندې شي. او د نن ورځې وروستۍ خپرونه به تلپاتې وږمې وي، چې په دې سره به زموږ د نن مازدیګر یو څه خپرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې په یو ساعت دې خپرونه کې ټول لټول شوي مطالب راسره تر پایه واوري او ستاسې د علاقې وړ وګرځېږي. موږ ستاسې ملتیا ته انتظار باسو. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې شوي. پام وکړئ د دې محل خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي یو ځل بیا اروپا ته د ډیپلوماسۍ وړاندیز کوم. د اسرائیلو په سیاسي حلقو کې د ایران او امریکا د خبرو اترو د پرمختګ له امله غوسه او اندېښنه زیاته شوې. د ایران او پولند دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا ټینګار شوی دی، او د اسرائیلو په برید کې یو فلسطیني خبریال د خپلې میرمنې او زوی سره په شهادت رسول شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی وایي د ایران او درې اروپایي هیوادونو، فرانسه، جرمني، برتانیا، اړیکې په وروستیو کلونو کې لوړې او ژورې تجربې کړې دي. هغه زیاته کړې که موږ وغواړو یا نه، د اړیکې اوس د ژوروالي په حالات کې دي. ولې هر خوا خپله ځانګړې روایت لري، اوس وضعیت د دواړو خو لپاره زیان رسوونکی دی. هغه په خپل اکسپانډ لیکلي 13 سپتمبر په نیویارک کې، کله چې ما د درېو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او نور اروپایي سیالانو سره ولیدل، د خبرو اترو وړاندیز مې ورته وکړ. ما وویل راځئ د مقابلې پر ځای همکاري غوره کړو، نه یوازې د اټومي موضوع په اړه بلکې په هره بله برخه کې چې موږ ګډې ګټې او اندېښنې لرو. له بده مرغه هغوی سخته لاره غوره کړه. عراق چې زیاته کړې زه یو ځل بیا د ډیپلوماسۍ وړاندیز کوم. په مسکو او په ګن کې د وروستیو مشورو وروسته زه چمتو وم چې لومړی ګام د پاریس، برلین او لندن په سفر سره واخلم، خو درې اروپایي هیوادونو ونه غوښتل. د ایران د ډیپلوماسۍ دستګاه دغه مشر وایي اوس توپ د اروپایانو په میدان کې دی. دوی دا فرصت لري چې ځان د ځانګړو ګټو لرونکو ډلو له نفوذ څخه خلاص کړي او یوه بېله لاره جوړه کړي. د ایران او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د ډیپلوماټانو په خپل مشورتي ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اړیکو یادونه کړې، او د متقابل احترام او ګډو ګټو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د ساتنې او پراختیا لپاره پر خپل ارادې ټینګار وکړ. د ایران او پولند سیاسي مشورو ناسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په تهران کې ترسره شوه، او دواړو خواوو د سیاسي، اقتصادي، کلتوري، مطالعي او قونسلي برخه کې د دواړو اخیزو اړیکو او همداراز د وروستیو سیمه ییزو نړیوالو تحولاتو په اړه نظرونه تبادله کړل. د دې باندې ورته چې اوس مهال پولند د اروپایي ټولنې د دوره‌ای مشري هم پر غاړه لري. د زهونیست رژیم سرچینو افشا کړی چې د دې رژیم سیاسي حلقې د ایران او امریکې د خبرو اترو لپاره مختک څخه سختي حیرانۍ او غوسې سره مخ شوې دي. د اشغال شوې سیمې جروزل علم پوسټ ورځپاڼې د پنځشنبه په ورځ د خپلو سرچینو په حواله چې هغوی به خبره بللي افشا کړی چې په اسرائیلو کې سیاسي او امنیتي حلقو د ایران په اړه د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ریس کې د څرګند بدلون له امله شوکه شوې دي. د راپور زیاتوي چې اسرائیلي چارواکو په ځانګړې توګه د امریکا او ایران ترمنځ د یوه نوي احتمالي تړون د پرمختګ نښو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران او روسیې ترمنځ د کلتوري همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې وشوې. په روسیه کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر کاظم جلالی او د روسیې د کلتور وزیر اولاګو لوبیمو او ترمنځ د کلتوري همکاریو پراختیا په موخه لیدنه شوې. کاظم جلالی د روسیې د کلتور وزارت له همکارۍ څخه په مسکو او سنت پیټرزبورګ کې د ایران د کلتور او هنر ورځو په پرتمینه توګه ترسره کېدو له امله خوښي څرګنده کړې. هغه ویل هیله مند یو چې دا غونډه په ایران کې هم په ښه توګه ترسره شي او موږ په تهران کې د ګډ کلتوري کمیټې له جوړېدو هرکلی کوو. د روسیې د کلتور وزیر په دې لیدنه کې د ایران په کلتوري اونۍ کې د روسیې هنرمندانو د پراخه او متنوع ګډون لپاره د پلان جوړونې خبر ورکړی دی. هغې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتور او هنر په برخه کې د ګڼو اقداماتو د پیل کېدو یادونه کړې ده. په کوټه کې د ایران اسلامي جمهوریت د سر قونسلګری سرپرست د پاکستان لاریو لپاره د ایران هرې نقطې ته د آسان سفر د اسانتیاو یادونه کړې او د پاکستان پر دولت ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو د ګټو سرحدونو په اوږدو کې د سوداګریز ترانسپورټ د روانولو لپاره جدي هڅې وکړي. علي رضا رجایی چې تېره اونۍ د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې د ایران د سر قونسلګری د نوي سرپرست په توګه خپل ډیپلوماتیک دنده پیل کړې، د دې ایالت د دولت او خصوصي سکتور له مسؤلانو سره د خپلو رسمي لیدنو په دوام د پاکستان د نړیوالو ترانسپورت شرکتونو د اتحادیې له رئیس سره خبرې اترې کړې دي. د ایران د استازولۍ سرپرست ویلي چې د ایران، پاکستان او افغانستان هیوادونو برخلیک یو له بل سره تړلی دی. له همدې امله د خصوصي سکتورونو په پیاوړتیا او ملاتړ سره موږ کولی شو ډیری ننګونې حل کړو او د ګاونډیو ترمنځ د ګډو ګټو تعرفه زیاته کړو. په ایران کې د افغانستان د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی د ایران د تیرو او غازو د پنګونې فرصتونو په کانفرنس کې ګډون کړی دی. د کانفرنس د ایران د لوړ پوړو چارواکو او د څو هیوادونو د سفیرانو په ګډون ترسره شو او په کې 132 میلیارد ډالر په ارزښت د 200 پنګونې فرصتونو څخه پرده پورته شو. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا د صرافانو د اتحادیې له استازو سره په کتنه کې د مالي خدمتونو په معیاري وړاندې کولو ټینګار کړی او له هغوی غوښتي چې د ملي ګټو د بانک د مقرراتو په پام کې نیولو سره خپل فعالیتونه پرمخ یوسي. نوموړي ویلي چې افغانستان بانک ژمن دی تر څو د خپلو پالیسیو او مقرراتو په چوکاټ کې د صرافانو او د مالي خدمتونو وړاندې کوونکو ستونزې حل کړي. نور احمد زیاته کړې چې دغه بانک د افغانۍ د ثبات ساتلو او د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اټومي ځواک لرونکي هیواد په توګه به د هند هر اقدام ته متقابل ځواب ورکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په هندي کشمیر کې وروستۍ پیښه د خواشینۍ وړ بدلی او په عین حال کې خپل ختیځ ګاونډي ته د هر ډول پارونکي اقدام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلام آباد د اټومي ځواک لرونکی هیواد په توګه به د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره د هند هر اقدام ته متقابل ځواب وایي. محمد اسحاق ډار د پنجشنبې په سهار د هندي چارواکو د هغه دریځ په غبرګون کې چې د دوی د کنټرول لاندې کشمیر کې سیلانانو د روسي برید په اړه ویلی او د ډیلي لخوا پر اسلام آباد لګول شوي تورونه بې بنسټه دي او زیاته کړې چې هند هیڅ شواهد یا سند نشي وړاندې کولای. د هندوستان لومړي وزیر په مشرۍ د دغه هیواد د کابینې امنیتي غونډه پرون ترسره شوې چې پکې د پاکستان په وړاندې سختې پریکړې کړې. په دغه پریکړو کې د سیند د اوبو تړون ځنډول شوی، د اټاری سرحدي لاره تړل شوې ده او د پاکستاني وګړو لپاره د سارک ویزې لغوه شوې دي. همداراز د پاکستان پوځ سلاکارانو له ډیلي څخه شړل شوي دي او سفارتخانو ته د کارونکو شمیر هم کم شوی دی. هند د کشمیر د ترهګریز برید په غبرګون کې یا سخت اقدامات پیل کړي دي. په همدې حال کې پاکستان هم ورته پریکړې کړې دي او غبرګونې ښودلی دی. پرون غرمه مهال د ترکیه په استانبول ښار کې د 6.2 درجې زورور زلزله شوې چې له امله تر اوسه 150 کسان ټپیان شوي دي. دغه زلزله څو ودانۍ په بشپړ ډول لنګې کړې او زرګونه ودانۍ زیانمنې کړې دي. د ترکیې حکومت چارواکو ځایي اوسیدونکو ته تر دغې زلزلې وروسته زلزلې د نورو ټکانو د رامنځته کېدو خبرداری هم ورکړ شوی دی. ورته یې د ځان د خوندیتوب سپارښتنه کړې ده. رسنیو راپورونه ورکړي چې تر اوسه په دغه زلزله کې د 150 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د اسرائیلو په یو برید کې یو فلسطینی خبریال د خپل میرمنې او زوی سره په شهادت رسیدلی دی. خبری سرچینو راپور ورکړی چې یو فلسطینی خبریال او رسنیز فعال د خپل میرمنې او زوی سره د غزې تړانګې په مرکز کې د سوهنست رژیم په برید کې شهیدان شوي دي. سید امین ابو حسنین د خپل میرمنې اسما جهاد ابو حسنین او د دوی لور سارا سره د غزې په مرکز دیرالبلا ښار کې د البیایا وارد په برید کې شهیدان شول. هغه د صوت الاقصا راډیو کارکوونکی و چې له تیرو 20 کلونو راهیسې په رسنیزو فعالیتونو کې ونډه درلوده. صوت الاقصا راډیو هم د دې فلسطیني خبریال د شهادت په تایید سره د هغه پر وفاداری او د هغه د نورو شهیدانو د رسنیزې لارې پر دوام ټینګار کړی دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
خوګوریدونکو یو ځل بیا هم خرغلاس تحصیل تهران رادیو زموږه غږاوري چې اوس مپام راړومه د بشري حقونو د مدعیانو د چوپتیا تر سوري لاندې په غزه کې د اسرائیلو د جنایتونو دوام تر عنوان لاندې یوې سیاسي تفسیر ده. ملګرو ملتونو د غزې تړانګې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې دا سیمه د جګړې له پایله راهیسې تر ټولو بد حالات سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویان ینس لارکا ویلي چې که 50 ورځو څخه زیات وخت کېږي چې غزې ته هیڅ بشري مرستې نه دي رسېدلې او د سوداګریزو توکو لیږد هم د اوږدې مودې لپاره درېدلی دی. هغه خبرداری ورکړی چې د سوهنیستي رژیم لخوا د بشري مرستو د ننوتلو د مخنیوي له امله غزې تړانګه اوس د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو بد حالات سره مخ ده. هغه ټینګار وکړ په غزه کې د یوې بنسټي بشپړې ناورین نښې نښانې څرګندې دي چې اوس د غزې په جګړه کې بشري وضعیت له هر وخت زیات کړکېچن شوی دی. سوهنیستي رژیم د 2023 کال د مارچ له 13 راهیسې د اوربند تړون تر ماتولو وروسته نه یوازې د غزې تړانګې ته د مرستو، خوړو او درملو د ننوتلو لارې تړلې، بلکې پر بېلابېلو برخو په تېره بیا د غزې د اوسیدونکو پر کورونو او خیمیو پراخه هوایي بریدونه کړي چې له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېر زیات شوی دی. د خبرو شو شمیرو له مخې یوازې په دغه بریتونو کې له 600 څخه زیات ماشومان شهیدان شوي دي. همداراز سلګونه کسان له ناروغیو او لوږې سره مخ دي. د غزې تړانګې د سهرایي روغتونونو رئیس ډاکټر مروان الهمس اعلان کړی دی چې غزه د ټپیانو او ناروغانو د ډلیزې مرګونو له حالات سره مخ ده او دا وضعیت د سوهنیستي تجاوزګرو د دوام او د ناروغانو د بهرنۍ درملنې لپاره د وتلو د مخنیوي له امله رامنځته شوی. دا وضعیت په داسې حال کې دوام لري چې نړۍ یوازې د دې بشري ناورین نظر څارنه کوي. خبرو شوو راپورونو ښودلي چې په خوړو، درملو او نورو توکو او خدماتو د ظالمانه محدودیتونو له امله اوس د 2 میلیونه فلسطینیانو ژوند په یوه نه ختمیدونکي کابوس بدل شوی دی. په حقیقت کې سوهنیستي رژیم د اوربند د ناکامۍ وروسته د فلسطیني مقاومتي غورزنګونو پر وړاندې د اعظمي فشار اچول او د امنیت د ساتنې پلمه د غزې پر ټولو ملکي وګړو د سزا ورکولو اقدامات کړي چې لوږه او ناروغي پایله ده. د ملګرو ملتونو د فلسطین په چارو کې پخوانی ځانګړي راپورټر ریچارډ فالک په دې اړه ټینګار کړی، هغه څه چې په غزه کې روان دي و ډله ییز سزا ده چې نړیوال قوانین ماتوي. د دې کړکیچ ریښې باید د اسرایلو په اشغالګر او تجاوزکار سیاستونو کې ولټول شي چې کلونه کلونه فلسطینیان له خپلو بنسټیزو حقونو محروم کړي دي. اوس له یو کال زیات وخت کېږي چې غزه په یوه لوی زندان بدله شوې چې اوسېدونکي له خپلو ساده بشري اړتیاو محروم دي. اسرائیلی خبریال کیلون لوی د هرتاس په ورځپاڼه کې په دې اړه لیکلی، د اسرائیلو سیاستونه د غزې په اړه نه یوازې غیر انساني بلکې شرمونکي دي او نړۍ باید دې وضعیت ته د پای ټکی کېږدي. په حقیقت کې امریکا د او د اسرائیلو لویدیز متحدین د اسرائیلو د ټولو وژنو او د بشري حقونو د قوانینو د سرغړونو باوجود نه یوازې د سوهنیستي رژیم د جنایتونو په اړه په وړاندې چوپ پاتې شوي، بلکې د وسلو په لیږلو او د غزې ترانګې د فلسطینیانو د وژنې په سیاستونو کې د اسرائیلو د ملاتړ له لارې د رژیم په خپلو جنایتونو کې ملګری کړی دی. د پرازه هر کې د شیلو دیز هیوادونو تل د بشري حقوقو د ملاتړ او سولې د ملاتړ شعار نه ورکوي، خو اوس د اسرائیلو د جنایتونو د فاجعي کچ دومره زیاته شوې ده چې نسل وژنې تر حد رسیدلې ده. په غزه کې سلګونه ماشومان د درملنې او خوړو د نشتوالي له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شوي دي. دوی هیڅ خواړه نه لري او درمل شتون نه لري، امداد مرسته کوونکي هم نشته دي او پر غزي بمباري هم دوام لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې اړه ټینګار کړی چې په غزه کې بشري وضعیت یوې کړکیچنې نقطې ته رسیدلی چې پرته له نړیوال ټولنې د سمدستي مداخلې په نه جبرانېدونکي دي. په داسې حال کې د سوهنیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د چوپتیا او غیر فعال دوام به یو بشري ناورین او د نسل وژنه رامنځته کړي چې د لسیزو لپاره به د بشري حقونو د مدعیانو په مخ یو تور د دبنې پر دشي. د اکتوبر د ومیراسي د اسرائیلو د جنایتونو په دوام له 55,000 څخه زیات فلسطینی وګړي شهیدان شوي دي چې 40% ماشومان او له دې زیات مېرمنې دي. په دغه بریدونو کې د 111,000 څخه زیات فلسطینی وګړي ټپیان شوي دي او په سلګونو زره نور کډوالۍ ته اړ شوي دي. د راپورونو له مخې په فلسطین د سوهنیستي رژیم د بریدونو له امله د غزي زیاته برخه ړنګه شوې ده او ډیری روغتیایي او ښوونیز مرکزونه هم تخریب شوي دي چې اوس هلته لاسرسی شتون نه لري. د دې تر څنګ سوهنیستي رژیم په غزه کې د مخنیوي د لړۍ په دوام کې د واکسین د پولیو ضد واکسین تطبیق لړۍ هم بنده کړې ده چې سلګونه زره ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې شوي دي. د تفسیر پای. دوستانو اوس به خپرونې تاسو واوریو په بل پسې.
ستوري پلمن کې
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مينوالو په دې شیبو کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستوري پلمن کې ترنوان لاندې د نوي پروګرام ل څلورم مطلب سره تاسو په خدمت کې حاضر شویو چې د فارسي ژبې د مشهور شاعر سعدي شیرازي د ژوند په تراو دی. عزیزانو باید یادونه وکړم چې په دغه پروګرام کې د سعدي شیرازي د آثارو ځانګړنې تاسو ته بیانوو.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو ګرانو قدرمنو اوریدونکو. سعدي هغه شاعر دی چې آثار یې ټولنیز او انفرادي اړیکې په ژوره او انساني توګه څېړي. د هغه په آثارو کې اخلاقي، انساني او ټولنیز مفاهیم په ښکلي او ساده ډول بیان شوي دي. سعدي په خپل کتاب ګلستان کې په ساده او روان نثر سره له عبرت ډکې کیسې بیانوي چې هر یو یې د ورځنی ژوند لپاره مهم درسونه لري. دا آثار نه یوازې د هغه وخت خلکو ته بلکې راتلونکو نسلونو ته هم الهام بخونکي دي او همدارنګه ارزښت لري. په بوستان کتاب کې سعدی د شعر په بڼه اخلاقی اصول په ښکلي او د پوهېدو وړ ډول بیان کړی دی. د سعدی د آثارو له مهمو ځانګړتیاو څخه یوه د دوی سهل او ممتنع والی دی. دا صفت په دې معنا دی چې د سعدی آثار په ړومبي نظر کې ساده او روان ښکاري او هر څوک کولی شي په آسانۍ سره ورسره اړیکه ټینګه کړي، خو کله چې غواړو د هغه په څیر خبرې وکړو نو پوهیږو چې دا کار ډیر ستونزمن او تقریبا ناممکن دی. دا ممتنع والی دی چې د سعدی آثار بې مثاله کوي. په حقیقت کې سعدی په ساده او روانه ژبه ژور انساني او اخلاقی مفاهیم بیانوي، خو دا سادګي د کلونو تجربه او د ژبې او ادبیاتو د مهارت پایله ده. هغه په خورا نازک ډول د ګرامري ټکو خیال ساتي. د ژبې او ګرامر دا مهارت د سعدی د آثارو د تلپاتې والی له دلایلو څخه دی، خو نور ځانګړنې هم شته چې د هغه آثار ځانګړي کوي. ایجاز یا خلاصه ویل د سعدی د آثارو یوه بله مهمه ځانګړتیا ده. ایجاز په لغت کې د خلاصه کولو، لنډولو او کمولو په معنا دی. په ادبی اصطلاح کې د ډېرې معنی د بیان لپاره د کمو کلمو کارولو ته ایجاز وایي. په بله وینا، ایجاز یعنی کمی خبرې کول او ویل. سعدی له ابس عبارتونو ډډه کړې او هرې کلمې ته چې په خپلو آثارو کې کارولې ده دلیل ورته لري. دا ایجاز نه یوازې دا چې د کلام ښکلا نه کموي، بلکې هغې ته اغیزمنتیا او بډایونه ورکوي. همدارنګه ایجاز د دې سبب کیږي چې متن یا شعر له بې ځایه تکرار څخه وساتل شي او له دې لارې د مخاطب ذهن له ګډوډۍ څخه مخنیوی کوي او په پایله کې لیکل شوی اثر ښکلی او اغیزناک کیږي. د ساده او زړه راښکونکې ژبې کارول د سعدی د آثارو یو بل خصوصیت دی. دا سادگی د دې سبب کیږي چې د هغه شعرونه او نثرونه د ټولنې ټولو برخو لپاره د پوهېدو او کارولو وړ وي. هغه د کلمو په غوره کولو کې په احتیاط سره او د ژبې په ښکلا باندې په تکیه کولو سره خپلو لوستونکو ته یو روښانه او څرګند پیغام رسوي. په حقیقت کې سعدی توانېدلې چې د شاعرانه انځورونو او ښکلو استعارو په کارولو سره پیچلی اخلاقی او فلسفي مفاهیم د پوهېدو وړ او په زړه راښکونکي ډول بیان کړي.
عزیزانو، په تیر برخه کې مو د سعدی شیرازی د آثارو یو شمیر مهمو ځانګړتیاو ته اشاره وکړه. په دې برخه کې به هم د سعدی شیرازی د آثارو او شعرونو نور ځانګړتیاوې بیان کړو. طنز هم د سعدی په آثارو کې یو ځانګړی ځای لري. د هغه طنز د ژوند او حیات له روح څخه ډک دی او د دې طنز په مرسته خپل کلام تیز او غوڅونکی کوي. د سعدی طنز یو ډول د زخم ترڅنګ مرهم دی. طنز د سعدی آثارو ته ژوروالی او اغیزمنتیا وربخشي. د سعدی طنز نه یوازې د مخاطب د خندولو او تفریح لپاره دی، بلکې د ټولنیزو اخلاقي او سیاسي انتقادونو د بیانولو لپاره یو ابزار دی. د سعدی د طنز زیاتره برخه انتقادي طنز دی. هغه د طنز په مرسته په ټولنه کې د ناوړه چلندونو، ریا، ظلم او بې عدالتۍ نقد کوي. د هغه طنز معمولا تیز او چچونکی دی او موخه یې د وجدانونو راویښول او د ټولنې اصلاح کول دي. سادی په خپلو آثارو کې د انسانانو د اخلاقي کمزوریو نقد هم کوي. هغه د طنز په مرسته ریا، حسد، ځانغوښتنې، غرور او نورو ناوړو صفتونو ته اشاره کوي او هڅه کوي چې لوستونکي د خپل چلندونو اصلاح کولو ته وهڅوي. د سادی طنز معمولا ظریف او زیرکانه دی او په مستقیم او ښکاره توګه نه بیانیږي. هغه په هوښیارانه ډول د کلمو او جملو په کارولو سره خپل هدف په داسې ډول بیانوي چې خندونکی او هم فکر راپارونکی وي. د سادی د آثارو یوه بله مهمه ځانګړتیا د شاعرانه انځور جوړونې کارول دی. سعدی په خپلو شعرونو کې له استعارو، تمثیلونو او مختلفو ادبي برخو څخه د مفاهیمو د بیان لپاره کار اخلي. د سعدی په شعرونو کې انځور جوړونه یو له هغو مهمو عواملو څخه دی چې د هغه آثارو ته رو ور بخشي او دا د لوستونکي لپاره ملموس او زړه راښکونکي کوي. سعدی په ځانګړي مهارت سره د انځور جوړونې له مختلفو عناصرو څخه کار اخلي څو انتزاعي مفاهیم په عیني او د پوهېدو وړ شکل کې لوستونکي ته وړاندې کړي. سادی کله پسرلنی ورځې یو انسان ته تشبیه کوي چې د نوروز د راتګ خبر ورکوي او کله د عاشق زړه د بړي ته تشبیه کوي څو د هغه بې احساسي او نه اغیزمنېدل بیان کړي. هغه په دې ډول په هنرمندانه توګه کلمو ته ژوند وربخشي او د خپلو آثارو د لوستونکو په ذهنونو کې ښکلي انځورونه جوړوي. سعدی شیرازی د خپلو شعرونو په انځورولو کې انساني جزئیاتو ته هم ځانګړې پاملرنه کوي. هغه د انسانانو د څیرې، حرکتونو، جامو او نورو ظاهري او باطني ځانګړتیاو په دقیق توصیف سره د لوستونکي په ذهن کې ژوندي او رښتیني انځورونه رامنځته کوي.
د تهران رادیو مینوالو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د دغه ایرانی ادیب آثار په بیلابیلو ژبو ژباړل شوي او سعدی د نړۍ په مختلفو برخو کې مشهور او پیژندل شوی دی. بېله شکه هغه څه چې د مختلفو خلکو په منځ کې د دغه ادیب محبوبیت رامنځته کړی د هغه د آثارو له ځانګړتیاو څخه سرچینه اخلي. د سعدی په آثارو کې وړاندې شوی مفاهیم نه یوازې د ایرانیانو لپاره بلکې د نړۍ د نورو خلکو لپاره هم د پوهېدو وړ دي. له همدې عمله کولی شو د مفاهیمو نړیوالتوب د سعدی د آثارو د یوې بلې ځانګړتیا په توګه یاد کړو. د مفاهیمو نړیوالتوب د سعدی په آثارو کې یوه مهمه ځانګړنه ده چې د دې لامل شوی چې د هغه آثار د پیړیو په اوږدو کې لا هم د پاملرنې او استقبال وړ وي او په بیلابیلو ژبو ترجمه شي. دا نړیوالتوب له دې امله دی چې سعدی هغو موضوعاتو ته پاملرنه کړې چې په هر وخت او هر ځای کې د انسانانو لپاره مهم دي او له انساني فطرت او سرش سره تړلي دي. مینا، اخلاق، عدالت، حکمت او انسانیت هغه موضوعات دي چې سعدی ورته په خپلو آثارو کې پاملرنه کړې. دا موضوعات د نړۍ د ټولو خلکو او په ټولیزه توګه د ټول بشر لپاره د پوهېدو وړ دي. له بلې خوا، دې موضوعاتو ته پاملرنه د لرغوني وخت څخه تر ننه پورې د بشریت لپاره مهمه وه. له همدې امله د سعدی کلام یو آشنا کلام دی، ځکه چې هغه په خپلو آثارو کې داسې موضوعاتو ته اشاره کړې چې په انساني فطرت کې جرړه لري. هغه موضوعات چې په هر وخت او هر ځای کې د انسانانو لپاره مهم دي او د دوی له فطرت، ارزښتونو او ژوندیو تجربو سره تړلي دي. دا ځانګړتیا د دې لامل شوې چې د سعدی آثار د پیړیو په اوږدو کې لا هم د پاملرنې او استقبال وړ وګرځي او په بیلابیلو ژبو وژباړل شي.
عزیزانو، د سعدی شیرازی په اړه نور معلومات په بل پروګرام کې به ان شاء الله تعالی تاسو ته وړاندې کوو. نو تر هغه وخت تاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
پا ایران کی دا نقاشی تاریخ
دا تهران دا پشتو خپرونه خوژو مینوالو په دیشیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
د ایران د تاریخي نقاشۍ د اثارو په باب له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
دوستانو، څه موده مخکې د تهران د نګارستان د موزیم په باغ کې د ایران د تاریخي خوبونو انځورګرۍ په عنوان سره د حجت شکیبا د اثارو کره کتنې او ارزونې غونډه وشوه. په دغې غونډې کې د دغه هنرمند نقاشیو ځانګړنې وارزول شوې او د هغه د ځلاند او ښایست د بیا ځلولو لپاره یې قدردانی وکړه. حجت شکیبا د ایران نقاش او کمرمین په 1928 لمریز کال کې د ایران په ګورګان ښار کې زیږیدلی دی. د هغه پلار یو نقاش او انځورګر و او په ګورګان ښار کې لومړنی الکتریکي انځورګري تاسیس کړه. په دې توګه حجت هم له ماشوموالي څخه له نقاشۍ او انځورګرۍ سره آشنا شو. شکیبا د ښوونځي پړاو په ګورګان کې تیر کړ، بیا په تهران کې هنرستان ته ولاړ او د مقیمی تبریزی او غلام حسین نامی پسیر د استادانو تر نظر لاندې زده کړې وکړې. له دې وروسته هغه د تهران پانتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ. د یو تومانی نوټ یا کرنسۍ په اړه د هغه په یوې نقاشۍ او انځورونې کې د اجرا کولو طریقه د پخو رنګونو او روښانه سیوري کارول دومره دقیق او انځور ته نږدې و چې هغه یې د هایپریالیست انځورګرانو په لیکه کې راوست. د شکیبا نوټونو په عنوان سره هغه لومړنی نندارتون چې په 1955 لمریز کال کې ترسره شو هغه یې د ایران هنري ټولنې ته ور وپیژنده. له علي حاتمی سره د شکیبا پیژندګلوي او ملګرتیا له اسلامي انقلاب مخکې ته ورګرځي. فلم جوړونه چې په خپلو خو او زلاند انځورونو سره یې ایراني روح او د ایران تاریخ په خپلو آثارو کې راښکاره کړ او دغه پیژندنه یې په راتلونکو کلونو کې د فلم جوړونکي او انځورګر ترمنځ د ملګرتیا لامل شوه. د شکیبا دیری تابلوګانې د علي حاتمی په سریالونو او فلمونو کې ښودل شوې دي. تر اوسه پورې په ایران او سویس، انګلستان، ایټالیا، بنګلادیش، کینیډا، امریکا او دوبۍ کې د شکیبا د آثارو ډیری نندارتونونه ترسره شوي دي. د دغه هنرمند خپره شوي آثارو هم ډیر زیات دي چې سیرنګ، مجموعه نرگس خاتون، مجموعه ایران شهر او دغه راز د خیام کتابونه، شاهنامه فردوسی، مثنوی، حافظ، ایران دوخت او د ایران په هنر کې انزورګری په نامو سره ټولګي پکې شامل دي.
د فتح علی شاه قاجار په پړاو کې د ایرانی نقاشۍ نوي آثار وپنځول شول او د ایرانی نقاشۍ د هنر بنسټ ځلانده پراوی رامنځته کړ. دا اسټایل د شکیبا د آثارو په زړه پورې هنر دی او د شکیبا د فکر نښې د هغه د قاجاري نقاشیو په ټولګیو کې لیدلی شو. البته د اوسمهاله هنرمند په توګه د دې لپاره چې د خپل وخت بچی ووسی هغه د پخوانیو آثارو کې لاسوهنه کوي او لیدونکي ګوري چې د مخ په څرګندونو یا سینګارونو کې د کاپي کولو کومه هڅه نه ده شوې. د شکیبا د آثارو ارزونه موږ ته دا فرصت را په برخه کوي چې په تیره نیمه پیړۍ کې د ایرانی نقاشۍ یو بل ژان او صنف وګورو. شکیبا لرغون ایران احساس او درک کړی او په خپلو نقاشیو او ودانیو او معمارۍ سره یې خپل آثار د تیر وخت په څیر په یوه تابلو بدل کړی دی. داسې ښکاري چې هغه د وخت په سوران کې پخوا وخت ته بیرته تللی وي او هغه منشي په پړاو کې ولاړ وي او په ورته وخت کې تیر او اوسنی وخت ویني او انځوروي یې. هغه څلور عناصر اوبه، باد، مځکه او اور چې د ژوند سمبولونه دي د ښځو په ډلې او یاد کې ښودلي او د مینې زرغونتیا، زیژون، ښکلا او عهد تړون په توګه یې انځور کړی دی. د شکیبا د آثارو د توجه جلبونکی یو ټکی دا دی چې په صلابت سره د میرمنو پر خلق سربیره د لباس او جامو د پلانونکي په ځایګۍ کې ولاړ او د ایرانی و میرمنو ویاړمن او مناسب لباس او جامې پلان کړی چې په اوسنی وخت کې هم ورڅخه استفاده کیدلی شي.
دوستانو، البته په نقاشۍ کې د تاریخ په انځورولو او لرغون پلنې سره له کومه ځایه د حجت شکیبا آثارو ته لاره وموندله. هغه د ایران پخوانی تاریخي وختونو ته ګرځي یا دا چې یوازې ښکلي انځورونه پنځوي، په بل کې د ایران تاریخ ته یوه کتنه کوو. د لرغون پیژندنې موندنې د ایران په اوسنۍ جغرافیه کې د پیلویتیک دورې پورې د ډول ډول انسانانو شتون پړاو ته رسیږي. په میسولیتیک پړاو یعنی دوران دیرینی سنگی کې د نیندرتالز انسانانو په زاگرس سیمه کې ژوند کاوه. څلویښت زره کاله پخوا هوښیار خلک ایران ته داخل شول، هغه خلک چې په 19 کلنه دوره کې د سترو تیغونو او کوچنیو تیغونو په بڼه اوزار جوړول او د هغوی آثار په مرودشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، ګلپایگان، حافظ جان او کاشان کې موندل شوي دي. د مادیانو له پړاوه مخکې په ایران کې ډیر ځلانده او ستر تمدنونه موجود وو چې اکثره یې له پامه غورځول شوي دي. د نړۍ تر ټولو زوړ انیمیشن سره سوزول شوی خار 4800 کاله وړاندې د نړۍ لومړی دماغي اپریشن، د نړۍ لومړنۍ مصنوعي سترګې، 12 ډوله اوبتل شوي ټوکر په نړۍ کې د مشهور ایراني تمدن برخې دي. د ټیپ سیالک لوړه څوکه تمدن له تاریخ څخه کابو 5500 کاله وړاندې د ایران د تاریخ یو بل روښانه ځلانده ځای دی چې په لومړیو پړونو کې یې د فلزي یا اوسپنې ویلې کولو بټۍ، د کورنیو حیواناتو د لوړولو نښې نښانې موندلې دي.
حجت الله شکیبا د ایران د تاریخ او د هغه د خوبونو راوی ګڼل کیږي. البته هغه د هایپرریالیست هنرمندانو په توګه یادیږي. هایپرریالیزم او اکسترریالیزم د انځورګرۍ له هنره الهام اخیستې ریالیزم ته یوه تګلاره ده چې په هغه کې د انسان مخ، بدن او صنعتي توکي په خورا تفصیلي او تفضیلي انځورونو ډول په لویو اړخونو کې انځور شوي دي. په نقاشۍ او مجسمه کې یو سټایل چې رښتینی عکس یا مثال په ښه توضیحاتو سره رابرسیره کوي. د دغه سټایل تر ټولو ښې نقاشۍ زیاتره له انځور یا عکس سره تیر وزي او د یوه هنرمند همدغه توانمني دغه سټایل نندارې ته وړاندې کوي. نقاشي په دغه بهیر کې دغه سټایل په حقیقت کې په نه لاسوهنې باندې دومره ټینګار کوي چې کار یو ډول ماشینی بریخي. البته یو بریالی هنرمند داسې کار کوي چې له کاره وروسته توانمانی ظاهرا ماشینی کار وبرېخیزي. هایپرریالیزم هغه از څه کېدی چې حقیقت تر هغه مهال چې تعریف نشي منتقلولی شي. په همدې دلیل له کاڅه استفاده په دې توګه چې د یوې صحنې له یوې زاویې څو انځورونه اخیستل کیږي نو بیا د هغې صحنې نقاشي کوي. د تصویرونو له چاپېدا وروسته له دې نقاشۍ د خطونو د سمولو او کله هم د رنګونو د سمولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. البته د لا زیات دقت لپاره د عکس شطرنجي کولو سره کار پر مخبوزی.
دوستانو د هایپر ریال سټایلونه پر جزئیاتو او موضوعانو باندې تر ټولو زیات ټینګار کوي. د هایپر ریال نقاشۍ او مجسمې د عکسونو دقیق تفسیر نه دی او د یوې صحنې یا یوې خاصې موضوع حقیقي انځورونه هم نه شمیرل کیږي. د دې په بدل کې دوی له اضافي تصویري عنصرونو او د یوه واقعیتي توهم د رامنځته کولو لپاره زیاتره ظرافت څخه استفاده کوي چې په حقیقت کې یا وجود نه لري او یا هم د انسان په سترګه د مشاهدې وړ نه دی. پر دې سربیره دوی ممکنه ده سیاسي، کلتوري، اجتماعي او احساسي موضوعي عناصر د نقاشي شوي بصري توهم د پراختیا په توګه پکې راځي. هایپر ریالیزم د کاذب واقعیت د شبیه سازی لپاره په لوړه سویه تخنیکي فصیلت او مهارت ته اړتیا لري. په دې توګه هایپر ریالیزم د میدان د ژورتیا، لرلید او یمن په څیر د عکاسۍ محدودیتونو باندې تمرکز رابرسیره کوي او ورڅخه استفاده کیږي. په هایپر ریالیزم کې د استفادې وړ مختلفې موضوعګانې کې انځورونه، مجازي هنرونه، لا هم ژوند، طبیعي منظرې، تخار منظرې او داستاني صحنې پکې شاملېږي. د ایراني نقاشۍ په ډګر کې حجت شکیبا د هایپر ریالیزم ډګرونو تر ټولو لوی او مشهور هنرمند دی.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د نقاشۍ د تاریخ تر عنوان لاندې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تلپات خوشبویی تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواخ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پرېکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننې کې سستی ده. او که چیرې د شننې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو درپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل الله شانه او تاسو ته نعمت درکوي، نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کې خودلې دي چې بره لاشي. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او کچیرې بل څوک ته لاسرسی ولري، نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشي. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپلې پښې نه کېږدوي، نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.